د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي په هیواد کې د سولې د روانو هڅو په اړه د بحث لپاره په سبانۍ غونډه کې به د سیمې پر هیوادونو سربیره د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي هم ګډون وکړي. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلامونه، دا خبرونه ز احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اسمت څاروان چمتو کړي دي.
د افغانستان حکومت وایي نن به د پاتې طالب بندیانو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د هرات والی مافیایي ډلې د ګمرک د 90 سلنې عاید په لوټلو تورنې کړې او په امریکا کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره سره د دغه هیواد د خپلواکۍ مراسم په سپینه ماڼۍ کې جوړ شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي نن به د پاتې طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر غني ویندوی صدیق صدیقي پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د افغانستان اسلامي جمهوري دولت له هر راز له هر اړخیزو ارزونو وروسته د نن ورځې په پای کې د خوشي شویو بندیانو د نهایي شمیر او د پاتې بندیانو د برخلیک په اړه خپل دریز څرګندوي. ښاغلی صدیقي د دې ترڅنګ لیکلي د افغانستان حکومت د جنگ د پای ته رسیدو او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره بي ځنډ خبرو اترو تشمن دی. خو له طالبانو هم غواړي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اسیران خوشي کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې څه باندې 4000 طالب بندیان خوشي کړي. خو د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس په پام کې دی چې د طالبانو 5000 او د حکومت 1000 بندیان تبادله شي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته وویل د پاتې طالبانو له خلاصون وروسته به بین الافغانی خبری پیل شي. د میدان وردک ولایت په مرکز میدان ښار کې نن یو شمیر کوچانو مظاهره وکړه او ویل چې د دوی څړځایونه د زورواکانو له لوري غصب شوي دي. مظاهره چانو ویل چې د افغانستان د نورو قومونو په شان د حقونو غوښتونکي دي او په دولتي ادارو کې دي له دوی سره بد چلند ودرول شي. مظاهره چانو همداراز ویل چې له څو کلونو راهیسې خپلو مینو او څړځایونو ته نه پرېښودل کیږي. د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي هزاره قوم او کوچانو ترمنځ له څو کلونو راهیسې پر څړځایونو جنجال دی او د دواړو خو ترمنځ په نښتو کې مرشوبلې هم پېښې شوي دي. د دواړو استازي وایي چې دولت د دوی د ربړې په هوارولو کې پاتې راغلی دی. د هرات والی وایي د اسلام کلا ګمرک اکثره عاید مافیایي بانډونه او زورواکان وړي. ښاغلی قتالي نن خبریالانو ته وویل له ایران څخه د وارداتي مالونو په سلو کې 90 مافیایي بانډونه د هرات له ګمرک باسي. د هرات والی په وینا یوازې 6 کال 1500 جوپې تجارتي مال بې له دې چې ګمرکي محصول ورکړي له دې ګمرکه ایستل شوی دی. د هرات د ګمرک مسؤلان سشکال حاضر شوي نه دي چې د دغه ګمرک د عاید اندازه وښيي. ګمرکي عواید د افغانستان د دولت د عایداتو لویه او اصلي برخه ده. د افغانستان په افغانستان کې د ناټو ملکی برخه وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د کورونا وایرس په وړاندې تر ټولو لویه طبي مرسته چمتو کړې ده. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ملکي څانګې له لوري د اعلان څو ورځې وروسته له دې وشو چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې هم کورونا وایرس خپور شوی دی. غوث ملاتړ ماموریت په یوه ټویټ کې ویلي افغان امنیتي ځواکونو ته په دې طبي مرسته کې تر 1.5 میلیون ډیر ماسکونه، 5 لکه دسکشونه، 4 لکه 6000 چپنی او د جراحي وسایل شامل دي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو لپاره تیار شوي او ورلېژل شوي دي. ناټو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مراسمو ته خلک وربللي وو چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او د توکمیز عدالت پر سر اعتراضونه دوام لري. په دې مراسمو کې د پوزیانو ترڅنګ هغه پوزي کارکونکي هم حاضر ول چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې په لومړی کرښه کې هلې ځلې کړې دي. زرګونه نور د واشنگتن په مرکزی برخه کې د اورلوبي او د هوایي قواو د نندارو لپاره راټول شي، خو د غونډي د تیرو کلونو په پرتله وړې وي. د واشنگتن ښاروال او د امریکا نورو مشانو له خلکو غوښتي و چې له ماسک کار واخلي او داسې لوی غونډو څخه ډډه وکړي چې له کبله د کورونا وایرس خپری شي. ولسمشر ټرمپ د کورونا په وړاندې د خپل هیواد د هڅو ستاینه وکړه. په متحدو ایالاتونو کې له کورونا د مړو شویو کسانو شمیر 1,150,000 ته رسیدلی دی. د کرویشیا وګړي له کورونا وبا سره سره نن یک شنبه د خپل هیواد په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. لبرنې نظر پښتنې خې چې د کرویشا دوه سیالي سیاسي ډلې له یو بل سره په دې سیالۍ کې غاړه غړې دي. دغه سیالۍ د کرویشا په پارلمان کې د 1,150 چوکیو د اکثریت د خپلولو لپاره کیږي. اتریشي رسنۍ وایي له پلازمېنې ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګراس دورف ښارګوټي په یو لوی شاپینګ مال یا سوداګریز مرکز کې شوې چې وروسته دغه شاپینګ مال د یو ساعت لپاره وتړل شو. لومړني راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکی پر تندي وشتل شوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې سا ورکړی ده. او یو سایبریایي پړانګ د سویس په زوریخ کې د ژوبن پر یوې ساتونکي حمله کړې او مړ کړی ده. راپورونه وایي پړانګ پر هغې 55 کلنې ښځې چې په ژوبن کې کار کاوه پرون شنبه د نندارچانو په مخ کې حمله وکړه. څېړونکو پلټنې پیل کړې چې دغه ښځه ولې د پړانګ قفس ته ننوتې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د بحث لپاره د سیمې د هیوادونو او د امریکا او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون یو غونډه جوړیږي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنون کې نظر هم وپوښتو.
دغه ډول غونډې د افغانستان د سولې د کړکېچن حالت ته په کتو او د سیمه ییزو لوبغاړو او د نړیوالو ترمنځ په نه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی.
په نورو موضوعاتو کې و باورې چې له کورونا ناروغۍ یوه روغه شوې او یا کلنه ښځه وایي کورنۍ دانو نور نه مني او یوازې پریښې ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې په شمال کې د بلوڅ قوم استازي وایي دوی ته د سولې په اړه او د حکومت په چارو کې په پریکړو کې کافي ونډه نه ورکول کیږي.
د بلوڅ قومونو ته دوه سیاسي ډلو د حق په نوم حقوق ضرب د صفر دی. د بین الافغاني خبرو اترو په ټیم کې د بلوڅ قوم یو قطر هم په کې حضور نه لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نړۍ په کچه یې په کورونا وایرس د اخته کسانو نوې شمیرې ثبت کړي دي. په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو 19 پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په مخکې د دې خبرونې لومړی راپور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د دوشنبه ورځې په غونډه کې به د ګاونډیو او د سیمې د 19 هیوادونو باندې سربیره د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي هم ګډون وکړي. د دې وزارت چارواکو له قوله د دې غونډې اصلي اجنډا به د تاوتریخوالي کموالی، د بین الافغاني خبرو پیل، د زندانیانو ازادي او یو شمیر نور موضوعات وي. امید ظهیرمل په دې اړه نور راپور ورکوي.
د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوال اجماع د لا پیاوړتیا لپاره د افغان حکومت هڅه کابل به روانه اونۍ سولې ته د رسیدو په دې برخه کې پر یوې اجماع د هوکړې اړوند موضوعاتو لپاره د ګاونډیو سیمې او نړیوالو قوتونو د استازو د غونډو کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه د دوشنبه، سه شنبه او پنج شنبه د ورځو په غونډو کې به د شل هیوادونو سفیران، ځانګړي استازي او ترخوای د نړیوالو سازمانونو په استازیتوب هم یو شمیر کسان ګډون وکړي. دا غونډې د ویډیوي کانفرنس لاري کېږي چې کوربه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دی. د دې وزارت سرعت ویان ګران هیواد د یکشن به پورز ازادي رادیو ته وویل په غونډه کې بعد ګوانډیو او سیمه هیوادونو سفیران او ځانګړي استازي ګډون وکړي. د وای په دې غونډه کې به د سفیران او ځانګړو استازو په ګډون چارواکي اشتراک ولري. د غونډې د بحث اجنډا د تاوتریخوالي کموالی، د طالب بندیانو خلاصون، په بیړني ډول د بین الافغاني خبرو پایل، بشر دوستانه اوربند ته رسیدل او تر خوا د مذاکراتو د پایلو په اړه خبرې دي. ښاغلی هیواد زیاتوي د سشنبې ورځې غونډه بیا یوازې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د سولې او اقتصادي همکاریو پر دوام څرخي، خو د پنجشنبې په غونډه کې به د سیمې او نړۍ د شل هیوادونو سربیره د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ناټو استازي هم ګډون وکړي او د بحث اجنډا به یې د دوشنبې د ورځې پر موضوعاتو راوڅرخي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع مهمه بولي او دا ډول غونډې د دې اجماع د لا پیاوړتیا لپاره یوه اړتیا یادوي. د دې وزارت وایاندا ناجی انوري:
دغه رامنځته شوی اجماع تحکیم او تقویت ته ضرورت لري چې د افغانستان دولت د سولې د پروسې په مختلفو پړاوونو کې باید دا اجماع پیاوړی او حفظ کړي. د نړیوالو سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو رول د افغان د سولې پر پروسې باندې ډیر مهم او اړین دی او د دغه پروسې پر موافقت او کامیابی کې ډیر اغیزمن دی.
افغانستان له دې وړاندې هم د سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو همکاري مهمه بللې، خو هغه پښتنه چې لا هم پر خپل ځای پاتې ده هغه دره چې آیا ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ته چمتو دی؟ هغه څه چې په ښکاره دغه هیواد ځان ورته ژمن بولي خو په عمل پر افغانان لا هم شک لري. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
د سیاسي او نړیوالو چارو شنن کی په کابل کې د سولې او بین الافغاني خبرو په تړاو د سبا ورځې غونډه سیمه ایز اجماع ته د رسیدو لپاره مهمه بولی. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز شنن کی مشتاق رحیم له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وایي چې په خوا به د سیمه ایز اجماع د نشټوالي په سبب د افغانستان کې د سولې د ټینګښت او پخلاینې مسایل له ناکامۍ سره مخامخ کېدل. له ښاغلي رحیم سره صفی الله ستانګزي مرکه کړې ده. ښاغلی رحیم د مرکې په پیل کې پر دې خبرې کوي چې د افغان حکومت په کوربتوب او د سیمې او نړۍ د شاوخوا شلو هیوادونو په ګډون د دې غونډې د بریا چانس څومره دی؟ قدر من اوریدونکو تاسو نه بخنه غواړو چې دا راپور د مرکې د وړاندې پر ځای باندې یو بل راپور تاسو ته سهون وړاندې شو، خو زه هڅه کوم چې دا راپور تاسو ته د مرکه بخنه غواړم تاسو ته همدا شی به خبره کړم. د ښاغلي رحیم د مرکې جزئیات واورئ چې دا شیبا تاسو ته وړاندې کیږي.
دغه ډول غونډې په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د کړکیچن حالت ته پکتو او د سیمه ایزو لوبغاړو او د نړیوالو رقم اړخونه چې دي د هغوی ترمنځ په نه هغه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی چې دلته د بین الافغاني مذاکراتو څخه د مخه دغه ټول اړخونه همغږي ولري، له یو ادرس سره همغږي توګه باندې دغه پروسې ملاتړ وکړي. او که موږ تاسې تاریخي تجربو ته وګورو په جنیوا کې همدا ډول پرمختګونه چې کله وشو نو موږ سیمه ایز همغږي نشتون له کبله ټول بهیر ناکامۍ سره مخ شو. دلته دغه ډول قهرج فکر کوم ډېر اهمیت وړ دی او د ستاینې وړ دی.
د سیمې اکثر هیوادونه د افغانستان د حکومت د مخالف لوري خواخوږي هم بلل شوي دي وار وار. څه فکر کوي واقعا به دغسې دریځ چې افغان حکومت غواړي له دوی ترلاسه کړي دلته تحقق پیدا کولی شي که څنګه؟
حتمی ده ګوري، له بده مرغه په نړیوال سیاست کې منګو تاسې خصوصا د تیری څلور یا پنځه لسیزې ګورو چیرته چې د نایبینو په مرسته باندې د هیوادونو د موخو د ترلاسه کولو تکل کوي، هلته د پردې د مخ او د پردې تر شا دریځونو همیشه فرق کړی دی. که تاسې په لاتینی امریکا کې وګورئ او حتی که خپل افغانستان په قضیه کې پاتایم او نویم او د 2000 کلونو په اوګدو کې وګورو نو په پردی تر مخه او د پردی تر شا دریز فرق کړی دی. دلته بیا هم د دې قوي امکان شته چې ماغه توپیر او ماغه توپیری چلن په خپل ځای پاتې شي، لیکن کم تر کمه د دغه ناستو للارې هغه هیوادونه چې لا بے طرف دي یا د هغه هیوادونو چې دوه مخه رول لوبوي د هغوی په اړه د هغوی اذهان روښانه شي، د هغوی په مرسته باندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د دغه دوه مخیتوب مخه ونیول شي او د یو میز په سر باندې د مباحثې له لارې هغه تشویشونه چې دي چې د مطبوعاتو له لارې وخت نا وخت د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې سره شریکوي هغوی سره د میز په سر باندې شریک کړي تر څو د مباحثې له لارې دې ته زمینه هواره شي چې دغه دوه مخیتوب که مخه نه نیول کېږي نو کم تر کمه اغېز خو را کم شي.
ویل شوي چې د افغانستان د لانجه خو څو بودي ده، څه فکر کوئ واقعا افغان حکومت به په دغه سې غونډه او په هڅو سره وکولی شي د دغې ټول بودونه سره حل کړي که څنګه؟
ډېره توقع باید ترېنه ونه کړو، د توقعاتو مدیریت باید موجود واوسېږي. دغه ډېر بودونه چې کله موږ یادو دي کې یو تعداد بودونه داسې دي چې د هغې حل یوازې یوازې جګړې په دوام کې. د بیرګې په ډول زه تاسو ویل شم د جګړې اقتصاد چې تیرو څلورو لسیزو کې خو په ځانګړي ډول تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې ځانګړي وده او پرمختګ کړی دی. دغه بود پرته له دې چې جګړه یا دوام پاتې شي او یا دوامداره پاتې شي او یا که جګړه ختمېږي دا له منځه لاړ شي بل د جوړجاړي لاره پکې نشته دی. داسې آباد یا مثلا د سیمې هیوادونه بعضې ګټې په افغانستان کې نغښتې دي چې هغه یوازې یوازې د هغې تحقق د افغانستان په شخړه او په ناټیکاو حالت کې نغښتی دی نه په سوله کې. نو هغه بعضې ابعاد خو تاسو نشي کولی چې هغې ته نتیجې ته ورسېدي. خو هغه بعضې بودونه چې مثلا د سیمې یو تعداد مخ پر ودې یا پر مطلبې هېوادونه غواړي چې په دې ټوله سیمه کې ټیکاو اوسېږي تاوتریخوالی له منځه لاړ شي تر څو دوی خپلې هغه اوږدمهاله برنامې تطبیق شي، د هغه په مرسته باندې دغه بودونه چې د حل وړ نه دي هغه تر فشار لاندې ونیول شي او تر څو زمینه د مذاکراتو کامیابۍ ته برابره شي. نو په ټوله کې توقعات باید مدیریت کړو. دلته موږ وتا چې متفاوت او غیر متجانس ګډونوال په دې غونډه کې ګډون کوي او د دوی ګټې په ډېر جدي ټکرونو کې سره واقع دي. خو حتمي نه ده چې ټولې ستونزې دې حل شي، ټولو بودونو باندې دې همغږي رامنځته شي، لیکن کم تر کمه د هېوادونو ملاتړ د بین الافغاني پروسې ته دغه توقع زه فکر کوم کافي ده چې موږ یې ولرو، نه دا چې دغه ډول ناسته د ټولې ستونزې ټول بودونو ته رسیدګي وکړی شي.
ځینې وخت نړیوال اسانچار یو منځګړي پښیماني ښیي چې په لویو غونډو کې چې موقع وي طالبانو ته اشتراک نه دی ورکړل شوی. څه فکر کوئ چې څومره ښه ده هغوی د دغه سې غونډو نه خبر واوسي او حتی اشتراک پکې وکړي که موقع وي؟
که څومره ډېرې اړیکې وپالل شي د طرفینو تر منځ حتی که جګړه هم روانه وي، دا ګټه کوي په ټوله کې د باورونو د پیاوړي کولو لپاره، هغه څه چې بنسټ جوړوي د سولې د بهیرونو د بریا. لیکن د افغانستان دغه اوسني حالت کې د جګړې ټول اړخونه کوشش کوي په دې تکل کې دي چې ځان لپاره لابي وکړي، د خپل موقف او د دریځ د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. نو زه مطمئنه یم چې د دې غونډو معلومات خو طبعاً د طالبانو سره شریکېږي، که هغه د امریکایانو له اړخه وي او که یا د هغوی خواخوږي هېوادونه چې په سیمه کې دي د هغوی له اړخه وي ورسره شریکېږي. نو د معلوماتو شریکولو تر حده پورې هم توقع کولی شو چې دا به ښه مثبت پیغام ولېږدوي، لیکن ګډون بیا هم تکرار کوم، څومره چې ډېرې اړیکې وپالل شي همدومره باور پیاوړی کېږي، د بحث زمینه مسایلېږي، څومره چې ډېر بحث کېږي نتیجو ته رسېدنه اسانېږي. نو ایډیال حالت خو به همدا و چې دوی هم دغه غونډو کې ګډون کړی وای. بیا هم هغه د خپلو دریځ د پیاوړي کولو لپاره لابي بحث دی. تاسې په یاد دي په مسکو کې چې کله طالبانو غونډه کوله هلته دوی هېڅ حاضر نه شو چې د افغان حکومت استازي وګوري، یا په دوبۍ کې په اماراتو کې یو غونډه وه په ابوظبي کې وبخي هلته دوی دې ته حاضر نه شو چې د افغانستان اړخ په هغه وخت کې وویني کله چې لا مذاکرات دومره پوخوالي خواته نه وتلي. نو دا هماغه د لابي بهیر دی او زه فکر نه کوم که موږ هم غواړو داسې یو څه دې وشي.
د سولې او شخړو د څیړنو شنونکی مشتاق رحیم چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د افغانستان د سولې په اړه د سبا ورځې د غونډې په اړه خپل نظر څرګندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. افغان حکومت د طالبانو لخوا د دولتي سرتیرو خوشی کېدل د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اساسي اصل بولي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادۍ رادیو ته ویل چې حکومت سولې او د جګړې پای ته رسولو ته ژمن دی، خو له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره له دوی سره اسیر سرتیری خوشی کړي. دیوا نادر له کابله همدا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده او په دې اړه نور تفصیل اوروي.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو پایل او د جګړې پای په لور د چټکو ګامونو خبر ورکوي، خو د طالبان لخوا ټولو حکومتي بندیانو خوشی کول ورته مهم اصل په توګه مطرح دي. د ولسمشر مانی مرسیال ویان د وخان مینپال د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت غواړي پرته له ځنډه د سولې مذاکرات پیل شي. د افغان حکومت لخوا دا خبرې داسې مهال کې کیږي چې تیره اونۍ ولسمشر غنی ملي ټلویزیون سره په یوې مناظرې کې ویلي وو چې راتلونکې اونۍ به د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خوشي کېدو په لړۍ کې د پام وړ چټکوالی راشي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو که افغان حکومت د دوی 15,000 بندیان خوشي کړي د یوې اونۍ په ترڅ کې به بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې باید د بندیانو د خوشي کولو او تبادلې په موضوع کې د جنګي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وشي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغان حکومت له لوري د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د تازه خبرو په غبرګون کې وایي د طالبانو لخوا به د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو د خوشي کېدو لړۍ چټکه شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهر شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د افغان حکومت بندیانو خوشی کېدو ته ژمن دي او له افغان حکومت هم غواړي چې طالب بندیانو د خوشی کېدو په پروسه کې ځان سره د سولې پروسه نوره هم زندنی نه کړي. په ورته وخت کې د پانتون استاد او سیاسي چارو شنون کې شهلا فرید وایي د سولې مذاکراتو مدیریت لپاره افغان حکومت لا هم سمه همغږي نه لري. دا غلی فرید په وینا تر اوسه د مذاکراتي پلاوي صلاحیتونه او اجنډا نه د ټاکل شوی نوموړي زیاتوي چې د مذاکراتي پلاوي سول وزارت او د مصالحې شورا ترمنځ لا هم د بین الافغاني خبرو لپاره لازمه همغږي نشته. د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د شوي هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغاني خبرو مخکې له افغان حکومت سره د طالبانو 15,000 بندیان او طالبانو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو زر اسیران خوشي شي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې نږدې څلور میاشتې پوره کیږي، خو لا هم د افغان حکومت او طالبان لخوا د بندیانو د خوشي کولو لړۍ نه ده بشپړه شوې. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو څخه د پاسه 4,000 او طالبانو د افغان حکومت 1,500 بندیان خوشی کړی دي. بلې تکل سید
ډیره مننه. دیوی نادر قدر منوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي د طالبانو لخوا د دولتي سرتیرو خوشی کول د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اساسي او مهم شرط دی.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د شمال ختیځ زون په څلور ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې ډیره بلوڅ قومونه چې په کندوز ولایت کې د بلوڅو قوم په نوم قومي شورا لري انتقاد کوي چې حکومت د دوی لپاره په هیڅ راز پریکړو کې ونډه نه ورکوي. دوی له حکومت ته غواړي چې د مصالحې په عالي شورا کې بلوڅانو او د هغو استازو ته غړیتوب او ونډې ورکړي او همداشان د بلوڅو قوم ځوان کادرونه په مرکز او سیمه ییزو ادارو کې پر دندو وګماري. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان له دوی سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د بلوڅو یو قومي شورا انتقاد کوي چې په دې تیرو دوه لسیزو کې حکومت بلوڅو قوم له پامه غورځولی ځکه د کابینې په جوړښت کې دوی ته هیڅ څه هم نه دی ورکړل شوی. دوی دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دولت په نوي کابینې کې باید د بلوڅو قوم ته سهم ورکړي او برسیره پر دې په سیمه ییزو ادارو کې د بلوڅو قوم ځوان کادرونه دي پر دندو وګمارل شي. د بلوڅو قوم دوه تنو قومي مشرانو حاجي ایکل بلوڅ او جان محمد بلوڅ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په جوړیدونکي حکومت کې د بلوڅ قومونو ته دوه سیاسي ډلو د حق په نوم حقوق ضرب د صفر دی او د بین الافغانی خبرو اترو په ټیم کې د بلوچو قوم یو قدر هم په کې حضور نه لري. یو ستر قوم په حق لویه جفا او ظلم دی.
د بلوچو قوم په افغانستان کې د نورو شته قومونو په شان د سولې غوښتونکی دی او د افغانستان په مسله کې له ټولو ښکېلو غاړو غواړي چې بیړنۍ اوربند اعلان کړي او مذاکرې ته لاره هواره کړي او مذاکرات شروع کړي او له دواړو خواوو غواړي چې د بلوچو د ستر قوم نقش له پامه ونه غورځوي تر څو د یو سرتاسري او باعزته سولې شاهدان واوسو.
دوی په هیواد کې پر ټولو قومونو غږ وکړ چې ملي یووالي او سولې ته کار وکړي. په شمال ختیځ زون کې د بلوڅ قوم یو بل قومي مشر عبدالدیان بلوڅ په دې اړه وویل:
موږ زغت غوږ ونیول سي نو موږ به حتی که نور وکړو حدونه هم کولای سو چې په هر کوم شرایطو کې د ولایت مخ ته خو یو د تحصیل خیمه وو او خپل مدني حق وکړو چې هغه خپل چغو به ورته وو تر څو چې ورته موږ یو خبره نه یې اورېدلې خبره نه یې راسره کړې سره نه یې راسره خلاص کړی د افغانستان په سطحه د بلوڅانو موږ به هر خپل مدني حرکت وکړو.
د کندوز د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس نظیف الله نظیف بیا وایي دوی هڅې کوي په دغه ولایت کې د ټولو میشتو قومونو ستونزې په خپل وخت له سیمه ییزې ادارې سره شریک کړي.
د سرحدونو قبایلو چارو ریاست چې تل یې د ملي یووالي د ټینګښت لپاره کار کړی دی د بلوڅو د درانه قوم مشرانو سره هر وخت ناستې کوي. زموږ موخه تل همدغه ده چې څنګه کولی شو د قومونو ترمنځ نږدېوالی راولو د دوی ستونزې واورو او ستونزې یې له مسؤلینو سره شریک کړو.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ولسمشر د لوري د مراسمو پر مهال باندې د افغانستان له ولس سره ژمنه وکړله چې حکومت به پراخ بنسټ وي، قاعده به پراخي، په دې کې به د افغانستان ټول قومونه، د افغانستان ټولې سیمې او د افغانستان ټولې ژبې ځان ویني. بنان د حکومت تعهد هم دا دی چې ټولو قومونو ته به د افغانستان د حکومت په اډانه کې برخه ورکوي.
په شمال ختیځ زون کې د بلوڅو د قومي شورا ځینې مشران وایي چې په تیرو حکومتونو کې دوی ته په حکومت کې برخه ورکړل شوې وه، خو په تیرو دوو لسیزو کې د بلوڅو قوم د افغان حکومت له پامه غورځول شوی دی. دوی خبرداری ورکوي که چیرې د حکومت په نوې کابینې کې دوی ته برخه ورنه کړل شي په لارینونو به لاس پورې کړي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
په افغانستان کې یو اویا کلنه میرمن له کووید 19 ناروغي روغه شوې ده، خو دا وایي چې کورنۍ خپلولو ته چمتو نه ده. فاطمه وایي یوه میاشت کېږي چې په افغان جاپان روغتون کې بستر و اوس جوړه شوې، خو د کورنۍ یو غړی هم احوال اخیستو ته نه دی ورغلی. د فاطمې ډاکټره وایي چې دې د سختې سلنډۍ له امله سختې ورځې تیرې کړې، خو اوس چې روغه شوې هیڅوک روغتون ته د هغې د لیدو لپاره نه ورځي. دیوه نادر له کابله په دې اړه نور جزئیات لري.
فاطمه لس ورځې کېږي چې له کووید 19 ناروغۍ روغه شوې ده. نږدې یوه میاشت مخکې کله چې هغه په کرونا وایروس اخته شوه، میرنی زوی افغان جاپان روغتون ته راوستي وه. فاطمه لس ورځې بیړنۍ خونه کې وه او څو پرله پسې ورځې یې 24 ساعته اکسیجن اخیسته. د فاطمې ډاکټره روبیکا وایي فاطمه اوس روغه شوې، خو د کورنۍ د غړو د نه راتلو له امله له رواني ناروغۍ سره مخ ده.
یو ځل روغتون هڅه وکړه او د امبولانس له لارې هغه ادرس ته یوړل شوه چې فاطمې ورکړی و تر څو کورنۍ ته یې وسپارل شي، خو زموږ هڅو کومه نتیجه ورنه کړه او کورنۍ یې تر دې دمه نه ده پیدا شوې.
روبیکا وایي د فاطمې کرونا ازمایښت له درملنې وروسته منفي شو، خو که کورنۍ یې ژر تر ژره را نه شي کېدای شي د دې اویا کلنې ښځې رواني وضعیت لا پسې خراب شي. فاطمې ازادي راډیو ته وویل خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدو لپاره شیبې شماري. هغه وایي د کابل په لویدیځ کې د 12 شارک اوسیدونکي ده او خاوند یې یکاولنګ کې کار کوي.
میرنی زوی می روغتون ته راوړم او نور یې زما خبر ونه خست. خاوند مې یکاولنګ کې کار کوي. یوه میاشت کېږي چې ناروغه شوی یم. کورنۍ ته مې پته مې یم.
د افغان جاپان روغتون مسؤلین هم غواړي چې د دې ښځې کورنۍ روغتون ته د وړلو لپاره راشي. که د فاطمې کورنۍ ورپسې را نه شي دا تر کله په روغتون کې پاتې کېدای شي. د روغتون مسؤلینو په دې اړه نظر ورنه کړ. اوس مهال کابل افغان جاپان روغتون کې په کووید 19 ناروغۍ اخته 3 او زیات ناروغان بستر دي، چې په ورځني ډول ځینې ترې روغ خارجېږي او ځینې هم سا ورکوي. خو فاطمه یوازینۍ هغه ناروغه ده چې له روغېدو وروسته هم په روغتون کې پاتې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو دوه